أساسي أو بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې، او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غني او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او که ورته ورنه کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غني نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې د بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ور باندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده، دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی. که چرته بڑا انسان رو دی بانی پویشی چه دا دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر سیب، تا تو دیری که موضوع تا اشاره وکره، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماک و سرکوی، نو بیا تامل لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوی یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم،
بله،
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هیواد کې نو برخې موږ کېښوده د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد و غواړو وریجې دانور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت، ما ورته ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د اکس خپل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونډه شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال اکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي اکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه خسته دغه اکسونه ماته راولېګه هغه چې زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځنه انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه دونر خپه شي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی یتیم په لاس باندې چې لاس راکاس کړ څومره وختان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ من ځای وسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرایي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټول کړي او دای راټین کړي نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راټین کړي اي پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشتي یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلوب باندې ځان ته دعاګان وغوړي چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشتي دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشتہ ماته چې امين ولک مثل ذلك استاد دغه دعا دې پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دمر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چې دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس وخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان یو خته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر فواز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوی چې هغه کړني او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وصل شي او د جهنم پور کې وشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم پای باندې رحم نه کوي او دا بڑا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مجتمع چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دا رحم د دوی په زړه کې وي
او یو بل څه لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر په لاندې کیږي
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډای انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو چې مهرباني وکړه داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي یو انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې یو انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا د داسې بعضې مرستې حکومتونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی که داسې یو انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کښېږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې یو انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بلې که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته را پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نه شي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه باندې ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې د مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بډای انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده، مثال په توګه لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نه ویدي زړونه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هیواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونه شي، وضعیت سره
قم کېدلی سي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي. چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې آیا دا غنی بډادي تلاش ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته، او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم به وزه انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کوم وران شي، زلزله ور باندې راشي، یا ور باندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کېږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې موږ او دغه پیغام دی چې موږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. موږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، د حاکم نظام هم مسؤول دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده، باید ګاونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسر لال کړی و، غوښې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و، چې موږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي، ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي، دا به ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې که مخکې چې موږ داسې باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دغه مسله هم هېر نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې موږ د هغوی سره کوو، لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو، او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق انها درشمن برایت، وایي تاسو چې څه خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته بیرته در کوي، او الله چې خیر روزی ورکول کده مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دی ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسایل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هماغه رحمان دی هماغه رحیم دی هماغه رزاق دی هماغه وهاب دی ورکوونکی دی او هماغه المعطي والمانع دی هماغه ورکوونکی دی او منع کوونکی دی د الله جل جلاله په دې کې ټول حکمتونه دي ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي دي ټول مسؤلیت دی او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او که په داخل کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې یو او که رعایت کې یو مونږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنې قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم مننه اوسه
قدر منو دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډېر آشنا کړو. نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی. تر اوسه د خپل آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړی دي. له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لومړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي، انګو مکتب کې د شپږم پورې ابتدایي زده کړې. بیا وروسته ګردیز تړلو ما ګردیز په مرکزي لیسه بلهلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي. په 1950 کې لګې لسی څخه فارغ شوم او د کانکور لاره د پکتیا په هنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شوم. په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دواړه څنګه ولوستې؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي. اوس دوه څنګه لري، یو د قضا څنګه ده، د قضا او سرمالۍ څنګه ورته وایي، او بل مثال د اداري مدیریت برخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله.
انزورګری یا رسامي ته مو کله مخه کړه، کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شوه؟
رسامي خو داسې وه چې دغه د هنر سره په موږ کې زما مینه له ماشومتوب نه وه. ډېر کوچنی وم، تقریبا دریم سم کې وم چې ما لومړی دغه د شعر سره اول مینه پیدا شوه. اول وختو کې مې سه شعر لیکه، بیا وروسته هغه د خط د ښکلا سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه. خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضروري او مهم وي. ما به چې کله خط ولیکه نو پلار به ډېر تشویقولم چې ماشاءالله تا د خپلې خط لیکلی ده، ښه خط لیکلی ده. بیا نو د به ما سره ډېر زیاته خواري کوله، نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او دغه هنر مې داسې مخته پاک روان کړ. نو دغه مینه مې تر اوسه همداسې ساتلې ده او پالنه یې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموږ میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي؟
او بله.
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري؟ کله چې تاسو یو شی لیکئ خلک څومره خوشی دي؟ رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي.
بالکل، دغه خطاطي چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وختونه موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه ښه خط د دې په شخصیت باندې ډېر ښه اغیز کوي. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېره اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري دغه خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور نور نمونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوي لیکي؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم، او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډېر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطاته میکنه، خطونه هم دغه سي. کله چې تړاو یو خط دکې یا بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي، نو دا کوي چې ډیر اسانه باندې را خط دکې. خو زه خپل عموم کې نسخ خط زیات لیکم، د نور سره مینه ولا کاش ده.
خطاتي څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدله چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. خو که چېرته کې دغه خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لارښود ولري، دغه خپل هنر نورم غوړولی شي یا نورم خپل ورکولی شي. زنه خل داسې چې مثال فطري یا د اول نه چې ښه خط لیکي شي، هغه اصول او قاعدې ورته معلوم ني. زما په نظر لارښود اوسه ډېر مهم ده، ډېر ضرور ده چې بیا سړی کولی شي چې دغه خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل زنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکي شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپله شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندای نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبره دا ده چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینهوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا د دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې ته یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی شي چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې د غوړ رنګ یا روغني رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غونته دي، مثال عموم کې ډېره یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلې نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسامۍ زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې دی مثال رسامۍ پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو د اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغني رنګ نه کاروئ؟
نه، روغني رنګ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو، که د اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، د هغو ساتل بیا خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کوې، هغه باید لمر نه ساتې، ته باید د اور د وړانګو نه مثال دغه چې باید ونه شي ورسره دغه رنګ خرابوي، یا چې ته چوکاټ کوې د شیشې سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ور نه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا راخت لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاته، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړل او تر اوسه هم له ځان سره کار کوئ؟
بله، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم یې بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، آسان رسمېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم که نه، داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تېره رسم کړي، هغه کوم جزئیات مهم دي؟ ته به اول پزر وغه رسم کوې، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګه شوه. که ته په دې باندې زیات کار وکړې، نو ته کوای شي بیا یو بل وخت ښکلي ښه ورغوې.
تاسو ول چې مینه لازمه ده، فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې طرح خبره ده، خو سړی چې هغه ول کار شروع کوي کنه، هغه کار یو روحیه لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلې، شروع وکړې، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تستر ګورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې، دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي، یو تیر کال او بل لږه سورز مخکې تیر شو. زما حتم داده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، دغه یو څه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دې پر ځخ باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځین انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې کیسې سره ملګري وي، دې ته یو ښه احساس ورکوه. دې مې دوکانونه راواخیسته تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسې د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي، خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و، او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره، د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې. مثال دلته مې یو میز ورته ښه چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویل ما څوک چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري، هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، هغه لیکنه چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه. یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالا حصار و، د بست کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان سرسري لوستي وو کنه، د هنر اغېز بیا دا چې سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، خو هغوی موږ هغه معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شعر محمد الله مسعود دی. رغلو اس استاس شعری تا تاس شعر هم وایست، به شعر سرمو چنگ بینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سرمی دیر لما شم تو بینه و، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپله پلار هم چې شعر لیکلو، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو کنه، ما پهنې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم، هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه، چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، اثر له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات په کار دی، ډېر کار په کار دی، تمرین په کار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پرلی خبر یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شیر خو داس د چاول تل کې دایتا خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شیرونه لیکل د ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شو نماسي وي هم دي. نو ما داس ذکر دي کنه چې شیر لوی هنر ده کته شیر ټولنته ورکوي د مرچ ټولنته وجبه ورکوي کته غلط شیر خبروي یا داس شیر خبروي چې غنیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري. نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیره زیاته مطالعه ولري, ژور احساس لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي څنګه خپور کړي. په اړه
له آسادی رادیو د آسادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه مشاهده سره ته بلتهږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافی ادبي سره تړلې دي, کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته, څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا هغه تکرار غونډه خبره یې که ته ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهیږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې مال بل څه شیر کړی ده او دا مسرخ کیږي. بل دغه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نورو شیرانو په لوستلو سره دا فرخیږي, دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې بیا داسې چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کیږي که ته بل شاعر مطالعه کوي اول ولې ته به متاثر شې نه, که ته ډیر شاعران مطالعه کوي د دوی د مطالعه ته کوی چې ته یو نوی سب یو نوی لار بیا جوړه کړي.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
په حال خو زه استاد یم, نور داسې خاص مصروفیت نه لرم, یو ښوونیز مرکز لرم, بل خپل د سپورت استادم یم د رزمی لوبو دی استاد یم. بس د غدرې کله کیږي چې پاتونه فارغ شوی یم نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم, هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله, معلمي کوي په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه, او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه, زه خو یو مکتب کې استاد یم, دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده, البته د جنو ټولګی ده, دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. اغه دی ماګه د مارب په حساب باندې دا مونږ زمينه تدریس او اوس تا کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیمپل د سړي یو په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریس وینا د سي یعنی یو کلب خپل لرم حال ته زړه تمرین ورکو ما شاګردانو ته دی پیپټ واخه کې د رسمي لو په کې دی چې دا مونږ په لته نه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا غیر رسمي سپورت؟
سپورت سره خوز ماړی کا تقریبا زه دیار لس کلونو مچې ما لومړی گردیس کې د غدی بدن ښکلا ورته شروع کړی وو, بیا ما غا تقریبا وا تک لغه تمرین مخته یو وړ په ملي ټیم کې مسابقه وکړې ډیر وړتون تلاړم ته ملوبې وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلی ته راغلم د وبخې دی الته چې ما بدن ښکلا ورزش کوي سره څنګه مې دی بوکسینګ ورزش هم کوو اسی اني دا یو مونږ نه کول شي د کټ کې دا ورته شو کومه په چې کلی تر اغلم بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکنه ده ځکه چې یو کو مثال امکانات دي اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا سې یو رزمي هغه ورته جوړ کو د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غل دکې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو ځکه دا ټول ماشي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواب شوې ده مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس یې بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي راوځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د ټول د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس مرکز بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املاین شا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپل د هغه د کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم، اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، پس ماښام پورې دغه کمپروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستړی انګیزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر رشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم، یا زه مثال شعر را واخلم، یا د استاد پسرلي شعرونه شو، یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو، یا د نور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ ونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي، چې یو ښه شعر ولولم، یا خپله رسامي وکړم، یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری، له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دندرتون را وکړه، ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان دندرتونه جوړ کړ، په دې کې ما سل ټوک کتابونه غته یې خوندارې تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په آخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې، دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مې مطالعه کړه. بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي، په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم، بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم، داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سیستم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله، یا د نورو مصرفیتونو له کبله، یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ، ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پرې خبرې کوي.
بلې، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه، چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خښي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم، یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتګي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبخښي، د استاد نصیر احمد احمد نولمه ورته ولوسته. دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي، ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای پامه.
شنو و نو سرونه دشنو مات کا مجاڑا زلگیا خیر دے رابشی رابشی مجاڑا زلگیا خیر دے رابشی تمرا میں باور دچ رختیا بشی انتظار لخو گو خون دخلم ساد انتظار لخو گو خون دخلم سادی دن کننوی سبا بشی سادی دن کننوی سبا بشی مجاڑا 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 زلگیا خیر تیرا بشی رابشی مجاڑ زلگیا خیر تیرا بشی تمرا میں باور دچ رختیا بشی دزل گے فقیر تاکور تپا مک بچا بشی تاکور تپا مک بچا بشی مجاڑا 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 زلگیا خیر تیرا بشی رابشی مجاڑا زلگیا خیر تیرا بشی تمرا میں باور دچ رختیا بشی مجاڑا
مجال زلگیا خیر دے رابشی رابشی مجال زلگیا خیر دے رابشی گمرہ میں باور دے چرختیا بشی گمرہ میں باور دے چرختیا بشی مجالا مجالا مجال زلگیا خیر دے رابشی رابشی مجال زلگیا خیر دے رابشی گمرہ میں باور دے چرختیا بشی.